معلوماتو د را رسیدو په تمه دي. بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ، شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ له شته ځمکو، باغونو او څارویو خلاصې کړي دي. د یاد ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل:
دیرش هکتاره ابي ځمکه، اوشت هکتاره للمي ځمکه او پنځه اتیا سربندونه تخریب کړه. یو سل او شل غواګانې، پنځه سوه او څلوېښت ګډې بیزې دیو هم مرګ او ژوبله درلوستله.
د نورستان او کونړ په یو شمېر سیمو کې شدید بارانونه، ګلۍ او سیلابونه خلکو او حکومت ته په داسې حال کې مالی زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګاونډي ولایت بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته به مجله پروګرام لرو، خو اوس به دا نړیواله مسله راواخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د اوبو د یو بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لویه بټۍ له خطر سره مخامخ ده. د اوکراین دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پراته ده چې روسي ځواکونه ور باندې ولکټینګ کړی ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي انرژي تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندیښنه وشو ده. رافائل گروسی مخکې له دې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو ته روان شي، خبریالانو ته په دې باب خبري وکړي. لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګ کړه. پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دواړو لوریو ډزې شوې دي. شاوخوا څوارلس میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغې رئیس رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې ښوولې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړې چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغیز کوي. د هغه په وینا وروسته له هغې چې کاخوف کا بند تیرونه ویجاړ کړی شو، د دې بند د برخلیک په باب اندېښنې لا اوشته ورسېده. دا بند چې پر دیم پر سندور شوی وو، د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړی وه چې د دې اټومي بټۍ د ریاکټرونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده. اوکراین وایي د بند په ویجاړولو کې روسیا لاس لري، خو بسکاو دغه تورونه ردوي او شنون کې وایي د سشکاري چې د بند تر ویجاړېدو وروسته بهیدلی سیلاب د کیف تهاجمي عملیاتو ته خنډونه جوړوي. له روسي د اوکراین د تهاجمي عملیاتو په باب هم پوښتنه وشوه. هغه په ځواب کې وویل ډېر اندېښمن دی چې احتمالا دغه اټومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېل شي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم خبرونه ته شراغلی. د کابل په زرنگار پارک کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو.
ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کو چې لاغه کړي سره دی له کتاب سره آشنا شي.
ماشومواله د لیکوال او شاعر پر ادبي هڅو څه اغیز کوي؟
زما ماشوم توپ کلی کې تیر شوی دی. د سرشارو یلو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې
کیسه لرو.
په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په کې کومړې خولې را ماتې دي.
دا ادبي خپرونه په یو شعر رنګینه وو.
دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي، د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه.
له داسې چا سره هم شهیدلیم چې یو آنلاین اپ ته په لسکونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي.
افغانستان کې د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و.
که تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د
طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د خبرونو د موینیت مربوط د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست پنوشت د کابل په زرنگار پارک کې د اونۍ لا پیله د وو ورځو په مخه د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. د دې نندارتون د جوړېدو هدف په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول شوتل شوی دی. د راپورونو له مخې په دې نندارتون کې د لسګونو خپرندویو مرکزونو په زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بیحقي خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنگار پارک کې جوړ شو. د بیحقي کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم لدغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې له هغه کې دوی سره دوی له کتاب سره اشنا شي.
د ذهنیت سازي په نوم د خپرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثر کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته‌بندي ډیره خرابه شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي، د ساتنې خونی معیاري نه دي، سوری دي او په کتابونو ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤل سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرون کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
پس از حکومت طالبو تاثیر سری کتابو او
د طالبانو د راتګ زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هوا د وتل چاغیز هم درلود. ځینې خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید له خپرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد له کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای.
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو خزای وو خود دی، خلک دلته وبل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ به خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یو بل غډونواله ده وای په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډیر اغیزناک نه دی.
هنوز هم دروازه های مکاتب
کونځي او پانتونونه لا هم تنجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودی کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوې دي.
د زرنگار پارک د کتاب په نندارتون کې اکثر هغو خپرندویو ټولنو برخه اخیستې چې په کابل کې فعالیت کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ خوځېدلې دي. د جمهوریت تر سقوط وروسته تیر کال د کتاب بازار سوړ و، خو سږ کال یو شمېر خپرندویو ټولنو د چاپ چارې د پروسږ کال په پرتله ګړندۍ کړې دي. په ننګرهار کې هاشمي خپرندویو ټولنې تازه یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي او یو شمېر نور چاپوي. د دې ټولنې مشر سید اصغر هاشمی مو له دې کتابونو خبروي.
یو کتاب یې د مونولوګ په نوم باندې، د مونولوګ چې لزان سره خبرو کولو ته وایي، په عمومي ډول باندې یو تخلیقي کتاب دی. په دې کتاب کې د لیکوال د داخلي دنیا په پام کې نیولو سره یو بحث روان دی. لیکوال یې سید اصغر هاشمی دی. همدارنګه هاشمی خبرندوی ټولنې چې دویم کتاب چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د دکتورا ډیزرټیشن دی په پښتو شعر کې د انسان دوستۍ څېړنه. خو د پښتو ادبیاتو یوازې دویمه دوره ځانګړې شوې ده او په دویمې دورې کې د شپېتو تنو شاعرانو د شعرونو بیلګې څېړل شوې دي، تحلیل شوې دي او د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې د انسان دوستۍ په باندې کار شوی دی. دغه موضوع په 1500 مخونو کې په دوو جلدونو کې چاپ شوی دی او په وروستیو کې د دکتورا د ډیزرټیشنونو نه دی. دریم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی، د سید شمس الدین مجروح د اشعار او فکر فورم او هنر په نوم باندې د ډاکټورا ډیزرټیشن دی د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن دی دغه د ډاکټورا اثر د اول دورې د استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال اثر دی چې د مجروح صاحب د اشعار او د فکر او همدارنګه د د شعرونو د په شکلی جوړښت هنریت او بیلابیل خواو باندې خبری لري بحثونه لري او بحثونه پیشی وی دي څلورم کتاب هغه د ادبیات او فلسفه تړاو دی دا د یو خلیکوال محمد اکبر کارګر صاحب اثر دی د ادبیات او د فلسفه تړاو یو ډول مغلقه موضوع ده موږ په پښتو ژبه کې په دې برخه کې هیڅ یا ډیر کم مواد لرو استاد خوشبختانه د ادبیات او د فلسفه په تړاو باندې یو له خو کتابونو څخه لیکل دی چې موږ په دې وروستیو کې چاپ ته لیږل دی او په نږدې ورځو کې به چاپ شي یو بل کتاب چې هغه د غرونو او سیندونو سرودونو په نوم باندې دی دا د کاون طوفاني لس شیری ټولګې دي چې دغه لس شیری ټولګې د کرونولوژي په نظر کې نیولو سره یا د متن څېړنې میتودولوژي په پام کې نیولو سره د کاون سه دغه لس شیری ټولګې ترتیب او تنظیم شوي دي او په دوو ټوکونو کې په یو لسو مخو کې دغه شاعري چاپ شوی ده زبد دي شاعري په حق له دومره وایم چې کاون سه یو د بیل سب خاون شاعر دی او په ډیر خشکل باندې یې د شاعري طرز او طریقه او نوښت دی او په شاعري کې ډېرې نوې خبرې تر سترګو کیږي په وروستیو وختونو کې موږ دغه 15 کتابونه چاپ کړی دي د افغانستان ټول ملت ته مبارکي وایم او په دې هیله چې زموږ فرهنګ زموږ او ستاسو ژبې ته دغه کارونه وشي چې تر څو موږ او ستاسو د علم په وسیله باندې خپل ټولې ستونزې حلولی شو
له ښاغلي هاشمي څخه په مننې چې د کتابونو د چاپ په اړه دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل وړاندې په خبرونه کې د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د یو بحث جزئیات تر سره شریکو خو له کتابونو سره به سمدستي بیا هم سر شو یو خوستي ځوان د انګلیسي ژبې په څلور زره لغاتو مشتمل کتاب چې یو بهرني لیکوال پروفیسور پال نیشن په شپږو ټکو کې چاپ کړی پښتو ته ژباړلی په دې کتاب کې له لغاتونو سره د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغت تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی خوستي فرهنګیان او رون انتي دا یو ښه ګام بولي او وایي د انګلیسي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرېدو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شویو کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده نور حال د نجیب الله خیل پرپورک
د افغان یون پونوم دی او خوانیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوال لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سریز چې شاوخوا څلور زره لغاتونه پکې دي پښتو ته راجباړه دي چې خوستی رون اندی او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولی د انګریزي ژبې د شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پانیشن لخوا چاپ شوی خو صدام احساس بیا د شپږ وړ کتابونه په یو نسبتاً لوی ټولګه کې پښتو ته راجباړل دي پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټولګې ژباړونکي وایي سره لدې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوی خو د بیلابیل رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپل مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي
زموږ د دې کتاب د سیریز د لړۍ ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم همدغه د پال نیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږو کتابو کې تقریبا درې زره شپږ سوه لغتونه لدي دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولیکلا د جملو معنا هم ولیکلا او پیو کتاب کې ځای پر ځای کړل
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه کڅه هم د زینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوی خو له دې مخکې هم درې زری خبره شوی او ډیر شمیر مینوال لري د شهزاد پانتون د ټپ وانځي معسل نکمت الله تسلوي
چې کلم موږ لمړي ځل لپاره د ټپ وانځي پایل کړم هغه د انګلیسي کوم مقاله چوي کوم کتابونه چې وغه ډیر سنځمن مراته ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله تر څو موږ وکړی شو دغه د تبابت کومې اړوند ستونزې چې دي کتابونو کې هغه حل او فصل کو. او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته نو موږ سره په ډیره زیاته توګه مرسته کړې ده، ځکه چې دا کتاب ډیر موثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډیر مهم دي، که څه هم زه د طب پوهنځی محصل یم خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان، له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاو ګڼي. لیکوال او د نظر خوان محمد غفور مهدی وایي
په نننی اصل کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده، اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي، سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده، نو زده کړه یې هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیاوې پوره کوي. او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو، تنکیو زلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې، او د دې ولایت په مرکز ولسوالی کې د انګریزي ژبې د زده کړو لسګونه ښوونیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتېدو سره د انګلیسي ژبې پښتو شویو کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډېره شوې ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په لیکوالي باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډېره څېړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث دې ته ځانګړی شو چې ماشومتوب په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یوه برخواله ملاله کلیواله وایي چې ماشومتوب یې په کلي کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې له اغلې کلیوالې څخه نور وضاحت وغوښت.
زما ماشومتوب
په کلي کې
تیر شوی دی، لکه د کلی په رنگونو کې ښایستونه کې، یعنی یا کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو ویالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي، نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چینار، زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلي رنګونه په پښتو شعر کې چې زه ورته ګورم رنګونه ډیر کم دي، ډیر محدود رنګونه کاروو. مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنګونه ستایلي، لکه د شفق سور رنګ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، داسې رنګونه مې ستایلي.
دا خړ رنګ په ورزیات دی، شفق پخوا هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یادې شوې دي. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډېر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار له نورو شاعرانو اخیستی دی؟ مثلا کاروان صاحب ډېر چنار یادوي، له نورو شاعرانو هم در اخیستی دی؟ تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدلی؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شاعري باندې اغیز کړی دی. دا هماغه چنار ده چې زه په ماشومتوب کې به ما دغه چنار لاندې ساتیري کوله، یا به مې د هغې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتیري کوله. آیا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې، نو هماغه شیان زما تصور کړي مې انځور کړي دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوي چې نه، یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاشي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنی موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز ده چې انسان باندې کېږي. بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې او شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نوي یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي، نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، کې تاسو له اساجی راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنگونه ډیر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي. دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د ده کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای دی خفونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تیر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډیر عالی. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه دی، ژوند رنگونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه
لري. په دې نظم کې تاسو څو شانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اوریدونکی د شعر کلی طبيعي هدیره مو هم داسې تصویر کړې ولا چې زما سترګو ته مخه د کلی هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم دغه حساب دی. اما زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن تراغه بیا ماشوموالی ته ورغلی او کنه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ ځرا یعنې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي وو، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللې. نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې یعنې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي وو چې زه نه وم ورغلې. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی. نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکې پړق وهي سهار وخت، هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخي، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي. ګورم هلته اجیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاپونه ښکاري. داسې راته تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شیان ما په دغه خاطر باندې انځور کړي دي.
له اغلي کلیوالي مننه. د دې او د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د بحث د برخوالو نصرونه د مشهور ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی، راپوري په خواله رسنیو او یو شمېر به پانو کې هم خبر شوی دی. په دې بحث کې شفیق خپلواک د مشهور لیکوال ورجینیا وولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلی دی چې دا ناولونه یو ډول د اغلی وولف د ماشومتوب خاطرې دي. شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویلی دی چې پرچینوي د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی. فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثرو کې د کوچنوالي د پیشو اثر ښکار دی. بل لیکوال نوی د خوشبو پیوي چې د انسان کرکټر او شخصیت للوی سره د ماشومتوب له پیشو رنگ اخلي. میمونی کامران بیا کوچنوال هغه زیر مشکاري چې ادیب او لیکوال ته تجربه په میراث پاتې شي. د بل لیکوالې ځولۍ لمن په نظر ماشومتوب یوازې په ادب نه بلکې د ژوند په هر برخه خورا اخیص لرلې شي. ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوې ده. وای چې د انسان په لاشعور کې له ماشومتوب ځینې داسې صحنې هم ثبتېږي چې په شمارانو بدلېږي چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یو کمزوري بنیاد. فرزانه زیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لویه برخه په ماشومتوب کې تشکیلېږي. ګلالۍ مومن ته د ماشومتوب خاطرې او تجربې د لیکوال او شاعرانو د الهام سرچینې ښکاري. نرګس ساک ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاري. دا وایي که څوک په ماشومتوب کې د فکر د بیان وس پیدا کړي بیا به په بل فکر پسې ولاړ نشي. فرزانه ترې کې خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وایي د زړښت سپین تارونه مهم د ماشومتوب له آرشیفه رنګېدلې دي. د شوزو د آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شی بهیز بیا پدی پاور ده چې د ماشومتوب دوره د انسان حق دوره ده چې ډیر څه هیروي لړ څه پیاجوي. لاغلی که هیڅ سره لیمه ودان هم نه سره ده. دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د ځینو ماشومتوب بد شرایط تروري نو په لوینه کې بیا پسې ګرځي او دغه احساس هاغ زمانې ته ورولي. په دې لړ کې یو هم سوریایي فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس دی. د ده په نظر شعر یو ناویلې خبره ده یا لږ تر لږه یوه بې ځوابه پوښتنه او د یو ناڅرګند څه لټه. د لومړي خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو، هم بې ځوابه پوښتنه طرح شوې او هم د ناڅرګند شي د لټې هڅه احساسولی شو. دا ادونیس شعر کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی چیرې ناشنا و څه یې نه ویل روان و. یو بل ته مو په پټه خوله کتل زموږ ګامونه لکه سین چې درومې ناشنا له اصله یو یو ځای لکه پاڼه چې شمالې رپوي سره بیل لکه ځنګل بوټې دلی دی لمځکي اوبه کړی موسمونو. ای ماشومه چې زه ومه شرمخ کې څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوس او څه به سره وایو. په دې شعر کې ادونیس د خپلې کوچنوالي د موندلو لټه کوي. دا خبره د پښکاره هم په مرکو کې کړې ده چې کله زیشې دلی او په پښو درېدلی دی له خپل پلار او مور سره یې د سوریې په یوه کلي کې چې قصابي نومیږي په پټه کې کار کړی دی او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه نه دی احساس کړی. د لومړۍ خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوشي چې دی څوک دی خو ځواب ورته نشته. بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه څرنګه وه خو ځواب نشته. په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپله ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوشي. د هر هڅه فلسفي ښکاري. د لومړۍ خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندن په یو وخت خبرې شي په مرکه کې ویلي په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشومه کړې ده څو سره وپوهیږو چې هویت څه مانا. آیا هویت په میراث اخلو؟ هویت ثابت دی نه بدلېږي که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی. انسان په فکر او عمل ابتکار کوي همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي. ګومان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رضایت دی او دا یاد شاعر له اوسنی زمانه تیر زمان تستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي. ماشوم معصوم دی خام دی د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی. دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري ځکه چې فطرتاً د تلپاتې والی احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي. مشان د ماشومتوب د لاسټللو وختونو حسرت کوي. شای همدا علت پوي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري، ذهن یې ماشوم توپ ډکوي. بل دورته ماشومواله انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی. لا دونیسه په یوه مرکه کې پوښتنه وشوه چې تل مرګ بیری شي، د په ځواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده، ټول مري. یو شمېر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالي یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده. انسان نه غواړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوه دی، خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده او د بیا بیا دا خبره کړې ده چې کله هم له مرګ نه دی ویریدلی. د ده په نظر مرګ مشکل نه دی، مشکل په ژوند کې دی چې څرنګه ژوند کوو. دا هم وایي چې زموږ داسې ټولنه ده چې اکثر خلک یې په مرګ بوختي ژوند هیر دی. دوی مرګ را ژوندی کوي، دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په برخه کې لنډه کیسه لرو. وړاندې بیا له داسې چا سره شهیدلې يم چې تر اوسه په لسکونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته سپارلې دي چې خلک یې واوري. د توري جامې په نوم لنډه کیسه د فیصل ځلاند د ازادي رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېښلې. مننه ترې کوم او کیسه یې سره اور.
د کال لمړنۍ واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګېږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم، وریځ ده او په کې کومړې خولې را ماتې دي. له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم. بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي. د واورې په لیدو مې زړه دردېږي، ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه سلولار کې سره مخامخ شوو. د تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده. مامې دې ورور جمپر اغوستی و، را باندې غټ و. دې چې ولیدم له خندا شنه شوه، ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر را ایستلی و. د خپل جمپر کشک مې کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې را وایسته. دواړه یو ځای کامرې ته ځیر شوو، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو. د دې واورې صفتونه کول، خو ما له یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو. زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و. له یوه سړي یې د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه. واورې ورېدو یې کار روزګار ور خراب کړی و. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. جر جر یې خبرې خلاصې کړې، بیرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستلې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو. لاندې یې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړه نیولي، نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل. تېرې خاطرې یې رایادې کړې. دا نشته، خو که وای هم نه مې شوای لیدلی. اوس کار بل ډول دی. لنجلی سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی. د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم. سترګې مې پچې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د بلبل پونم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په شخص ثبت شوي دي. د دې کتابونه یو لویه برخه آرین حکمت لوستې ده. دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اوریدل شي 500 کتابونه په خپل شخص ثبت کړي دي. له شاغل حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي.
زه ورته یو کوچنی سټوډیو لرم، سټوډیو کې کتابونه ثبتوم، هلته یې ایډیټوم او کتاب انتخابوم هم زه، ثبتوم هم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې خپور کړي.
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي، دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخته پروسه نه ده که چېرته د منظم سټوډیو له چا سره نه وي؟
ولا سخت ده، سخت ده، دا کار سخت ده. یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډیر اوږد اوږد هم وی چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وای نو خامخا سړی باندې فشار راځي او غږ ډیر وخت ستونه یاري نه کوي ځکه چې په لوړ د غږ ټیمپو چې لوړ دی او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستوني کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي نو سخته ده رښتیا هم دا پروسه ټوله د ریکارډ برخه یې د ایډیټ برخه یې دا سخت چاری دی نو موږ ته خدای انسان کې ان شاء الله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره د زحمت په ځان باندې منو او د مسؤلیت
حکمت سب کله سه تاسو اشاره مرته وکړه کتاب په لوړ ځخ باندې لولې کنه زه د رادیو دی بیان په صفت خپل تجربه کله اوریدونکو سره شریک کم کله ناکله چې یو مطلب لولو دوی په فکر کې چې عادي خبرې کوي لیکن انسان ستړی کوي او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري کله چې یو کتاب تاسو لولې تقریبا څومره مخه یو ځای لولې په لوړ ځخ باندې او په وقفه په شکل باندې ټوله سبتوي کثرنګ
فرق کې کتاب نو چې کتاب څومره دی د کتاب زخمات څومره دی سل ما تر سل مخونو پوری کتاب په پر پسې سات کړی دی یعنی له یوې مخه می سات کړی دی او کوم کتابونه چې بیا وګدي یا ډیر د لیکلو د غي شی وی یو څه سخت وي بعضی کتابونه ډیر اسانه وي چې لیکوال پر ډیر شکل باندې لیکلی وی یعنی لوستل ډیر اسانه کوم تکلف نه غواړي په دې کې به زه د خدای بخښلي نصیر احمد احمدی صاحب یادونه وکم چې ډیر ضرور ده چې داسې کتابونه لیکلي داسې ناولونه لیکلي چې د اول نه تر اخره پورې سړی په یو ساه باندې وایم سړی نه ستړی کوي او غږ کې وي رښتیا دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي یو څوک په لوړه ټیمپو باندې غږیږي نو په غږ کې بیا فرق راځي نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی هغه زخامت یې څومره دی نو بیا ورته ګورم ممکن یو ساعت یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی تر دوه ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره په ناول کې مختلف کرکټرونه یې د مکالمې په برخه کې کله ناکله مکالمه هم سره فرق لري په یو وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړې ده چې په یو څه تغیر اواز باندې ولولي او کنه سره په ورته شخ باندې
ناول کې کوشش مې کړې ده چې دا سی یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته غږ کوي خو دا سی مینه ده کړې چې د کرکټر په آواز باندې غږ وکم به دا طریقه ورته کوم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري
دلته او بخشه دلته په مکالمه کې کله نا کله د سی بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې البته په لوستلو په وخت باندې ته پوهیږي چې دا د بل چا خبره ده مثلا دوه ټکي شي د سینې ورته لیکلي سفلانی وو ویل چې زه داسې کوم نو کله نا کله نثر ورته بدلوي او کنه
دا دا نو بدلیږي ورته اوس دغه طرز د لوستلو بیا ورسره فرق کوي چې راځي پلانې مثال احمد محمود ته وویل نو بیا دی وخت کې زه یو خو دغه خپله درېدا په دغه ځای کې معلومیږي چې سړی ودرېږي او بیا بله جمله شروع کوي او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت پکې راشي او ورته بدل کړم د طرز
مثلا د دې لپاره چې اوریدونکي په دې خبره باندې یو څه ډیر پوسی مثلا یو لیکوال لیکي فلانی میز په سکو وهه زه بازار ته نه ځم دا دلته د جمله ده سي یعنی بازار ته د انسي دلته کچرته په وینا کې دا سيونه وایي سي پلاني میس په سکو وه او وی ویل نو بیا د غبل جمله باندې ممکن اوریدونکو پوه نشي او کچرته وو ویل وو ویل په وینا کې زیات راشي بیا غدې مکالمه نصر یو څه بل رنگ کې شنه
دا خو با په د لیکوال پورې د تدیر هدف کوم چې لیکوال پورې تر دې چې هیڅ رقم لیکلی دا متن چیرته کوئی متن داسې لیکلی چې هغه په دغه شکل باندې ولوستل سي نو خامخا به هغسې لوستل کېږي، نو اشتباه به بیا پکې راځي. زه فکر نه کوم، زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري. نو ډېر په دې باندې مې تر اوسه پورې تخنیکي ډول باندې شکل باندې ما ډېر مې کار هم ورباندې نه دی کړی، چون دغه هم نوې ده. د کتابونو د ثبت مسله که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې کوم دغه کار هم نه دی شوی، او څومره چې ډېر کار ورباندې کېږي هغومره به ډېره دا پروسه سمېږي او ښه کېږي. به
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړي دي، د اوریدونکو نظر مو ترلاسه کړی دی چې هغوی څه وایي، یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لارښوونې کړي دي ځینو خلکو؟
ډېرې زیاتې و. زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره، نو خلک ډېرې ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي چې دوی ډېر علاقه په ناول کې ده. او ناول کې هم زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه ده او د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی، نو دوی علاقه هم ډېر په ناول برخه کې ده چې دوی ډېرې کیسې اوري.
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده، د کله چې کوم کتابونه تاسو لولئ آیا لغه کتاب پلورنځي چې دا کتاب چاپ کړی دی له مو اجازه اخیستی؟
ما اجازه اخیستی او کوم کتابونه زه ثبتوم د هغوی په اړه کاپی رایټ حق لرونکو سره زه خبرې کوم.
له ښاغلي حکمت څخه په مننه له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه ران خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بیا مو خدای مل.
قرار راشا مہربان زمان بلا واخلما جانانا زمان.